یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره مخکښ شزی پروګرام هم لرو. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو تلار په ورزګان کې زرګونه کورنۍ د جګړو له لاسه بې ځایه شوي.
ډېر کورونه دي حساب درته حساب چیرې دي دا اوس د دې کډې بارسي وي دي دا واج ځای یو سره په کور پات.
په کندوز کې جګړه بې ځایه کړی وای
کور نو مو سوځي د لو کوی چې موږ طرفات نه دي اندال د در په در اغلی اسو دغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برښنا د پرچاوي لکبله کابل شاریانو لمریزي انرژي تبخه کړي، خو د دې انرژي د وسایلو پلورون کوي.
د مونږه لاس 15 نفر انجنيران دي، هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریانو ته نشو کوي.
د دې یو نور موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې همدا شیف به صفی الله ستانه ځای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د امنیتي همکارۍ د لاټي په هدف روسیې ته تللی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې 3 وسلوال طالبان په یو هوایي برید کې وژل شوي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پرون د 80 په عمر ومړ. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د امنیتي همکارۍ د لټه په هدف روسیې ته تللی دی. د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي محب دغه سفر هدف د سیمه ایزې او امنیتي همکارۍ جلب دی چې په ترڅ کې به له لوړ پوړو روسي چارواکو سره وګوري. ښاغلی محب داسې وخت روسیې ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کېږي. روسیې په افغانستان کې په تیره بیا شمالي سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلې. د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلهیزه حمله له ماتې سره مخ شوي. د هرات والي عبدالصبر خاني وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښته کې د طالبانو د سرقتې د وو غړو په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژل شوي.
شب گذشته طالبان حمله وسره بالای ولسوالۍ
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالۍ پراخه حمله وکړه. لومړی موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې وسلوالو برید پیل کړ. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالۍ دفاع وکړه او حمله پښاوته موله
او حمله طالبان را به عقب راندن.
د خانی په وینا په دغه خطو کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د یو بل امنیتي خبر لمخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې 3 وسلوال طالبان وژل دي. د 209 شاهین قولي اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتيپا ولسوالیو کې د طالبانو په سنگرونو بمباری کړي دي. اعلامیه کې ادعا شوی چې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول 3 وسلوال طالبان وژل شوی او 19 ټپیان دي. وسلوالو طالبان نو تر اوسه د وراوختي مرګ جوبلی پاړه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو سره نه دی ویلي. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. د دې شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د لسو نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه ترلاسه شوې. د دې ډلې مشري پښتانه بنایي احمدزی کوي او وایي حکومت باید د دوی لاسنیوی وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي. افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې دا هیواد د کورونا د درېیمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. دمګړې په افغانستان کې په کورونا د اخته خلکو شمیر د 1,00,000 کسانو اوخته او د دې ویروس له امله د مړو شمیر 15,000 ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع په خوانی وزیر ډونالد ټرمپسفیلد په روند اتاتیا کلنې په عمر ومر د دوه دورې ل 1915 تر 1916 او ل 2001 تر 2016 کلونو پورې د امریکا د دفاع وزیر په دویمه دوره کې د افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو ل اصلي مدیرانو بلل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د په خوانی وزیر یو وطن پال شخص بلل چې د په خبره د 20مې پیړۍ د څو لانجمنو پریکړو په مرکز کې وو. ښاغلی خلیلزاد کڅ رامسفیلد سره د خپل مخالفتونو یادونه کړې خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلې دي. د چین ولسمشر شي جن پین د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. نوموړي دغه سرګندونې نن د بیجینګ د تیانمن په لوی میدان کې وی غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پین د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلې ده. د چین ولسمشر په دغه یو ساعته وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوز به جوړوي او د چین له خاورې سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. او په آسیا کې د کرونا ویروس د دلتا بڼې چټکې خبرېدا ته په پام په بنگلاديش کې لنن څخه سخت ټول بندیز لګول شوی او اندونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي. د بنگلاديش حکومت د یوې اونۍ په مخه اعلان شوی ټول بند عملی کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي. دغه ټول بند لمخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد 1.3 میلیونه وګړي به هم په خپلو کورونو کې پاتې کیږي. دا به دغه بېوزله هیواد لا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. په بنگلاديش کې هم په دې وروستیو کې کرونا د دلتا بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې. د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکی هیواد اندونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له دویمې د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي. حکومت تر اوسه د دغو نوي اقداماتو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. استرالیا له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره په یو شمېر ښارونو کې د لنډې مودې لپاره ټول بندونه اعلان کړي او په مالیزیا کې هم د جون لومړۍ رئیس ټول بند ته نږدې وضعیت جاری دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12.89 او اف ام 3.15 چپه اوري. د کابل طبي پوهنتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي. دا هغه څه دي چې نن سبا په افغانستان کې چې کورونا ډېره ده ورته ډېره اړتیا شته. په دې اړه هم یو راپور لرو. خو د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوروي ښاغلی محب د دغه سفر په لړ کې له جکپوډو روسي چارواکو سره په امنیتي مسئلو خبرې وکړي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هېواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال له کابل د ټلیفون له لارې راسره دی او مسکو ته د ښاغلی محب د سفر د جزئیاتو په اړه راسره خبرې کوي. مهرباني وکړئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن سهار د روسیې پلازمینه مسکو ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې له روسیې لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلی محب د خبرو ډیر تمرکز به په امنیتي مسایلو باندې وي او په امنیتي مسایلو کې هم تر ډیره د افغانستان امنیتي مسایل او دغه راز د سیمه امنیتی مسائل په دې باندې باندې تمرکز کیږي. خاغلی اندل دغه رازول چې خاغلی محبه د نورو روسی چارواکو سربیره د روسیې د امنیتی مسولینو سره به خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستای او په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالۍ د امنیتی ځواکونو او دغه راز طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي او اوس هم څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت ویان په همدې حال کې ویلي دي چې څو ولسوالۍ بیرته نیولې دي. روح الله احمدزی سرګنده کړي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ په پروان، په بلخ، په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې بیرته امنیتي ځواکونه نیولې دي. خو ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې لا هم ډېرې ولسوالۍ له دوی سره دي. له هغې جملې د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ چې امنیتي ځواکونه یې د بیرته نیولو ادعا کړې، مجاهد ویلي دي چې دا اوس هم له موږ سره دی. په عین حال کې سیاسي څېړونکي وایي چې ماسکو ته د ښاغلي محب دغه سفر له بېلابېلو اړخونو نه ډېر مهم دی. له دې ډلې خالد سادات چې سیاسي شنونکی دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې روسیا سخته اندېښنه لري د افغانستان په شمال کې له امنیتي مشکلاتو نه او له دغه د جنګ له زیاتوالي څخه. د ویل چې د ښاغلي محب سفر به وتوانېږي تر یو حده د روسي چارواکو د اندېښنې راکمې کړي. په عین حال کې ویل شوي دي چې ممکن ښاغلي محب له روسي چارواکو سره د پوځي تجهیزاتو په اړه هم خبرې وکړي چې افغانستان ته ورکړي، ځکه ویل شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په تیره د افغانستان هوایي ځواکونه د روسیې د پوځي تجهیزاتو له کارولو سره ډیر آشنا دي، په تیره له هلیکاپټرو سره. نو تر اوسه پورې دغه جزئیات دي او دا جزئیات نه دي ویل شوي چې محب به مشخصا چا سره وګوري دقیقا په کوم
مسایلو. ډیر زیاته مننه کورودان په کابل کې د ازادي رادیو خبريالو چې مسکو ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سفر په اړه معلومات راکول. د دغه سفر په اړه په مسکو کې لمیشت د سیاسي چارو له افغان کارپو شاغل شیر حسن سره خبري کوو. شیر حسن صاحب هم د شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. حسن صاحب، تاسو تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغل محب د سفر اصلي هدف څه کېدای شي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح ده چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیځ ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې مسکو د افغانستان د جګړې ورته تیل ورشیندي. داسې ادعا کېده چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنی شرایطو کې چې لویدیځ وال افغانستان وزي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي، یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
ما ته خدا خبره تر ډیره حد درست نه ایسي چې ګواکې روسیا د افغانستان کې جګړه تلمن وهلې وي. دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو، د امریکایانو او د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولې جګړه روسیې ته خپل خطر وو او روسیې نه دی غوښتل چې جګړه د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې د دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نورې ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنگی دلو وګواښي دل چې دوی به هم سرحد مات کی او دوی به راواوړي. دا خبره د روسیې لپاره ډیره خطرناکه ده، ځکه روس ته د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هیوادونو کې او یا د مشترک المنافع هیوادونو کې دغه چې تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز راورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناکه خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
بله، فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بللی شي او یا یې تشویقولی شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغوی که هغه مجاهدین ورته ویل کېدل، هغوی هم د دغې سلا سره عادت دي. او که د افغانستان د پوځ خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم د دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري، چې افغان امنیتي ځواکونو ته به ورکړي کنه، دا به جدا سوال دی. ولې د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
ډیره زیاته مننه په مسکو کې میشته د سیاسي چارو افغان کارپو شیر حسن و چې لازادی رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په ننګرهار ولایت کې د روبو مربا د دوو سترو فابریکو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وین اکبر رستمین آزادي راډیو ته ویل په دغه دواړو فابریکو 25.3 میلیونه ډالره لګښت راځي، چې نږدې 50% د آسیا پرختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. ښاغلی رستمی وایي دغه فابریکې به ډېر ژر فعاله شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روب فابریکه به په هر یو ساعت کې د 4 میټریک تنه روب او د مربا جوړېدونکې فابریکه به په هر یو ساعت کې 0.5 میټریک تنه د بیلابیلو تازه میوو په ځانګړي ډول د انځرو والوبالو د مربا د تولید ظرفیت ولري. دا وزارت وایي اوس مهال د هیواد د روب او مربا ډېره اړتیا د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او ترکیې نه پوره کیږي. د اپتا هوکړلیک د تعدیل پاړه په کابل کې مشورتي ناسته وشوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن آزادي راډیو د کڅ هم د دې ناسته کرنې ته ونه خو د خو زیاته کړ چې د دغه ناسته پاړه د ټولو سوداګرو پنګوالو وړاندیزونه واخیستل شول. د ښاغلی احمدی په خبره ممکن تر راتلونکي میاشت پورې د اپتا ناسته تر سره شي، خو د خصوصي سکتور لازمي مشورې د دې ناسته د هوکړلیک د تعدیل پاړه راټولې شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اپتا هوکړلیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2011 کال کې لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې افغانستان واګه سوداګریز بندر، گوادر بندر او د پاکستان کراچي بندر ته لار ومونده. په مقابل کې پاکستان د حیرتان او اسلام قلا بندرونو له لارې ازبکستان، تاجکستان او حیرتان بندرونو ته لار ومونده. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني اویا پوله، یو ایرو 4 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 13 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 95 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 25 پوله، زر هندي روپی 1.3 افغاني او زر پاکستانی روپی 499 افغاني.
زمو شخل آزادی رادیو اوري. په اورزګان کې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو حمله کړی او یو شمېر نیولې دي، خلک وایي چې د جګړو له لاسه مجبور شوي چې خپلې مینې پرېږدي او بیلابیلو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر خلک وایي چې بیلابیلو سیمو ته کډه کړې ده، خو د دولت له لوري ورسره مرسته نه ده شوې. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشټوالي له امله د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پرېښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسېدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې.
دې شک نشته چې د یو طرف څخه خارجان وتل نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان شوه او دا ستونزه موقته ده او ډېر به ژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزه ډیر ژر حل شي.
په روانه جون میاشت کې د اورزګان پنځه ولسوالۍ ګیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې. د دغه ولایت ګیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتیري تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتیري او یو شمیر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د رواني جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو
ته رسېږي. کلداری باندې قدرت نه لري په سر کلداری باندې هلته چې د سړي کده ژوند ژوندګي پاتې
شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د ګیزاب ولسوالۍ څخه تازه د دې په شمول تر وزره زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوی دي هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک یې نفوس یې ډېر و. نو هلته 4000-4500 کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي یا کندهار ته یا بیرې ته تللي دي. هغه د دې کورنۍ هغه د شاپ سره روان یا ځینې په موټر کې نیم سراسی یا بیا نیم د کوشه ناولی نیم نه راولی تل کلداری باندې قدرت نه لري پر سر کلداری باندې مالته چې د سړی کده ژوند ژوندګي پاتې شي هغه بیا راوځي نه غنم نه وړه نزمور خلک داسي ایداد لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ته ویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پوری هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي. دایوازی د ګیزاب ولسوالۍ د بې ځای سو حال دی. د دې ترڅنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي.
په کندوز کې هم د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په کندوز کې بې ځایه شوي ښځې وایي له شکیلو خو غواړي چې نوره جګړه بس کړي.
له دوه اونیو راهیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مینو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 45 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوشنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر پاتې نه دي اندل د در په در راغلی اسو دوغه نشای نه لرو چې موږ یې وخورو. پای چې دولت موږ سره کومک وکړي موږ ته مواد راکړي یا شی راکړي موږ په میدان استو د موږ هم باید یې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو 15 کوشنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکې نو نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي، چې د جګړو شدت له امله خپل سیمې پریخي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
مونږ لودینو یو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږې ماشومان را سره دي، مونږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسېدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
لودینو نه راغلي، دلته خواروزارې کورونه هم ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، دلته خواروزار پراته یي، دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې لکه نه هلته پراته یي. د خدای دې ته نه اوبه شته، نه ډوډۍ شته، نه کومک
شته. له دوو اونیو راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي، او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنایي احمدزی وایي د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون نه د 100 اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د دې ډلې ملاتړ وشي او کار یې لا چټک شي، کولای شي د افغانستان ټولو روغتونونو ته طبي وسایل جوړ کړي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیزه ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د 100 ورته آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنایي احمدزی کوي چې له کلونو راهیسې د کابل په طبي پوهنتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینټیلیټور ماشین نه، اوټوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکر، مساجر، سیکشن، واټر باټ او همدارنګه نیوبلایزر ماشین، دا ماشینونه هم جوړ کړي دي.
د دې آلی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړي دي. دا وایي کملاتړ یو شي د افغانستان ټول روغتیايي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلی جوړولی شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي، موږ حمایه سو، موږ کوی سو چې د افغانستان ټولې شفخانې د طبي تجهیزاتو، د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بل غړی او د کابل طبي پوهنتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړې کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوی هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړي دي چې د هغه له جملې څخه وینټیلاتور پر اوس کال په لومړي موج د کورونا کې موږ ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدی د وزارت ساتامیو تحصیلات علیم واخیستله، او سږ کال په دې وتوانیدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که چیرې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیا ورته برابر شي، ښایي تولیدات د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
که چیرته د نوموړي پوهنتون له خوانه او د دغه نوې دستګاه او د تولید چارې ګړندۍ شي، نو نه یوازې د کابل طبي پوهنتون پورې اړوند کوم روغتیایي مرکز شي، بلکې د عامې روغتیا وزارت پورې چې کوم روغتیایي مرکز تړلی دي، هغې لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي، او په ډیری روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي له امله هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
د
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې چته خفن شي پیزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی وراغاړي و نوځي جانانا لات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
سات دولس بجی او دیرش دقیقې شې وسم د لندو خبرونو نوبت ته چې صفی الله ستانی ځای وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د امنیتی همکاري د لاټي په هدف روسي ته تللی دی د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی محب له لوړ پوړو روسي چارواکو سره د سیمه ایزي امنیتی همکاري په اړه باندې خبري وکړي د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله لمات سره مخ شوې دا خبره د هرات والی عبدالصبر خاني ازادي راډیو ته وکړه وی ویل چې په نخټو کې د طالبانو د سريقه ته د وغړو په ګډون د ډلې لاس وسلوال وجل شوې د یو بل امنیتی خبر لمخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې درې درش وسلوال طالبان وجل دي د 209 شاهین قل اردو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په سنگرونو باندې په شورتي پاو کلدار ولسوالیو کې د هوایي ځواکونو لخوا بریدونه شوې دي وسلوال طالبان تر اوسه په هرات او بلخ کې د وروخت مرګ جوړ لپاره د افغان چارواکو اداوی نه دی جواب کړی د کابل طبي پانتون بایو میډیکل انجینرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړ کړی چې په یو دقیقه کې 15 لیټر اکسیجن تولیدوي د امریکا د دفاع په خوانی وزیر ډونالد رامسفیلد پرون د اتاتیا کلنې په عمر ومړ د دوه دورې د امریکا دفاع وزیر ورسته دورې له 2001 تر 2006 مواچ په افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو هم بلل کیږي او د چین ولسمشر شی جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړن نیوسته ایلی او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکشي شزي خبريږي زملالي بشريم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي د خبرونی لومړی میلمانه مو اغلی زهرا ده د کندهار په دامان ولسوالي کې د مسلکي تولید ګروپ لري چې د دې ګروپ لاري پر شذو لاسي صنايع تولیدوي او بیا یې پلوري زهرا جان ډیر مننه چې خبرونی ترغ لاست
مننه تاسو خوم کوم سلامونه او لیکي هلي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم
زهرا جان تاسو په کندهار ولایت کې فعالیت کوي او د مسلکي تولید یو ګروپ لري د دغه ګروپ ته تشکیل په اړه او دا چې شذ څنګه فعالیت پکښ کوي په دې اړه یو څه معلومات راکړي
مننه تاسو خډې رضایت مننه کوم چې موږ ته مهدی شې خبرونه کې وخت راکې د اساس لازم موږ د لپاره تشویق دی موږ یو ګروپ لرو دلته د مسلک ګروپ په نامه باندې دی چې 15 خوندې موږ سره کار کوي په هغه کې قسم قسم کارونه دي چې د مردوزی کار دی خیاطي دی د باغ کار دی خامک دوزی دی او ټول کوم لاسته صنایع کارونه چې راځي هغه موږ په دې ګروپ کې به د 15 خوندې دي د ټول کار سره کوي او دا کوم کارونه چې موږ کوو د بازار طرز کوو دغه شیان تولید موږ لرو
او په دغه لاسته صنایع کې چې هلته تولیدیږي څه ډول شتو کې شامل دي
په دې کې خو ډول تو کې شامل دي لکه افغاني کالي دي لکه د خامک توزی غاړي دي لکه د مردوزی کارونه دي لکه د باف کارونه دی ودی کی قسم قسم شان راځي چې اړ یو ځانته جلا ډیزاین لري
ډیر مننه او دا چې په ولایتونو کې موږ راپورونه لرو چې شته د خپل تولیداتو د پاره د لاسي صنایعو د پاره ډیر وختونه هیڅ بازار نه لري او دوی نس کولای چې تر شارونو پورې ورسې جاو هل تخپل تولیدات و پلوري تاسو په دې برخه کې څه ډول همکاري کوي د شذو سره
په دې کلی کې چې کمی خوندې زما سره یا کار کې یا په دې کلی کې چې کمی نور خوندې خپل په کورونه کې لاسي صنایع جوړي د دې سره زما دغه همکاري ده چې زه د دې ټول توکي راخلم په خپل سینټر یا خپل کور کې یا د لیمور د جمعې په ورځ بازار هم لرو هغه ټول توکي زه زنده راخلم هلته په خپل دکان کې ږدمه د زه هلته خرڅوم د جمعې په ورځ بازار لرو یعنی په خوا شز کلل بازارو ته هلته شار رانیول سودا یې کوله خو اوس تر ډېر حده پر د دې لپاره ما سانتیا جوړه شوې ده او زموږ د لپاره هم یو کار دی لسته راوړنه ده او زموږ سره بیا هم ځینې شرکتونه قرارداد کوي زموږ د بازار څخه لیدنه هم کوي بیا موږ دوی ته خپل توکي ورکوو دی هلته په بازار کې پلوري په دې کې خو مختلف کارونه شته او خوندې مختلف نظرونه لري خو یعنی ډېر چې اوس کار کېږي هغه د واف کار دی چې ډېر فعالیت هم لري او ډېر خلک یې خوښي هم یعنی د خلکو ارزو یا د خوندو ارزو هم په همدې برخه کې ده چې موږ کیسه کیسه کارونه کوو په دې برخه کې د شوزو یا د خلکو نظریات د ټولنې د ډیر دي
څنګه افغانان کولای شي چې د خارج څخه دوی استاس څخه شان رانیسي د دوغ شوزو د لاس جوړ کړی شان
موږ خو دروسه پر په دې برخه کې موږ څه سره داسې همکاري نه کړې موږ غواړو چې موږ تولیدات دي یعنی ډیر کې ماته دي په ډیر ارزښت لري په ډیر زحمت سره جوړیږي موږ غواړو چې موږ تولیدات خارج ته ارزاسي یا هم شش مارکیټو ته ارزاسي یا هم شه بازار ولري موږ غواړو چې موږ سره په دې بخش کې همکاري
وکړو او د افغانستان د تجارت او صنایع خونی تاسو سره په دې اړه باندې کوم مرسته کړې ده یعنی د مرستې څخه مې هدف تمویل نه دی بلکې داسې چې تاسو ته لاري چاري وشي چې تاسو په خارج او داخل کې بازار ومومئ
موږ سره تر اوسه پورې چا داسې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې دا کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام دی چې د سپما ګروپونه لري د لیپ دامان ولسوالۍ د نکیزنو په کلی کې د هغو څخه موږ تقریبا 15,000 یا 20,000 افغاني قرضه کړې ده چې ما سره د غنور خوندې هم په کار اچول شوی دی موږ تر یو څه هدف پورې هغه خپل کوچنی تجارت یا کاروبار پرمخ دی ولې دی نور موږ سره په دې بخښ کې چا هیڅ ډول همکاري نه ده کړې چې موږ خپل تولیدات یا خارج ته ارزه کو یا هم نمایشګاه ته ارزه کو یا هم شه بازار ولید
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه کار چې تاسو سره شدي تولیدوي ډیر ارزښت لري ځکه د لاسي کارونه دی او په ډیری ځایونو کې اوس ماشيني کارونه راوتلې دي چې بای ارزانه وي حتمنو طبعا تاسو د کارونو بای څومره دی
زموږ تولیدات دي مختلفې بای لري هر یو ځان ته جلا قیمت لري لکه مثال په ډول چې درته وایم افغاني کالي دي موږ د 2000 افغاني څخه نیولې بیا تر 8000 نظر 6000 افغاني پورې او کنداري غاړې چې هغه خونو بيخي ډېر قیمت لري د 6000 افغاني څخه نیولې د 3000 افغانو څخه نیولې بیا تر 10000 6000 15000 افغاني پورې داسې قیمتونه لري
د شوتو د پاره څومره مهمه ده چې دوی باید د خپل کورنۍ په اقتصاد کې وان ډالري او د خپل نارینه خپلوان سره اوجه په اوجه و دریږي او کار وکړي
زه په دې ورخه کې دا نظر لرم چې اول زه خپل یم د ټور د کول ټور مسولیت زما په غاړه دی د ټول خوند سمې دا خواهش دی هله مې د خپل همت لا صبر نه کې خپل د خوندان سره اوجه پر اوجه و دریږي خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه دی ولا څه خټک نه کیږي نه په یو نفر باندې کور ساتل کیږي ټول خوند ته خو مده اله د خپل همت لا سوار نه کی خپل د ځان سره ډیر کوشش وکي تر څو به یو خپل ځان په کار اچولې بل به یو لاس یا 15 یا 6 خوند نور به وزله په کار اچولې در دې به ثواب هم یې ګټه به هم یې او تر څو د خپل د کور اقتصادي مشکلات هم یو څه ناسره پکړي
اوس هم ورځم یو دین اوریدونکو ته میر احمد صافی صاحب ماته وایي چې دلته زموږ سره یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالای بشیر خو سلامونه تاسو ته محترم ملمانه ته ومن کوم فضل هدي ورداګه ما دی ورداګونه نو واقعا لکه څنګه چې د تاسو ملمانه وې په کورنۍ کې به خوان سه په استلوک هغه کوم د دې داسې کافون دي چې هغه نه پونیږي د دې کور په چارو کې چې ټول د کور چارې سره ورسېږي نو دلته بیا د خزې واندام ډیره مهمه ده شهم په اصطلاح د داسې کورونه شته چې حیاتی د په اصطلاح یا تبابت کړي چې هغه بعد وکړي نو درانه من منل دا پښتنه دا چې په سیمو کې چې آلتا مشکلات وی او زیاتره خلک تورنيږي ته دیبوم چې هغه وکولای شي چې یو کور تر سره کو یا د خیاطۍ په بخش کې یا د انجینرۍ په بخش کې یا د ډاکټرۍ په بخش کې خو بعد بختونه هغه کورنۍ جوړ ته ورکی وی چې هغه ټولنه ته جامې ته وځي هغه کار وکړي تجارت وکړي یا هغه وکړي دغه خلکو د پوره د کومه هغوی او ما هغوی شو خلکو ته ورکی چې هغه خپل خزینه په سلو کریډ چې هغه تجارت وکړي ټولنه ته خدمت وکړي خپل خوندونه وقت وغوړ دلیل کده چې وله لپاره د لوګوي څخه د پلوړو پاتو سیم مننه
ډیره مننه په دې برخه کې د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه یا هله کومه ځکه چې ما خپل د ټول کور مساریب خپل ازما په غاړه دي او ازما سره په دې باخه کې خاوند ډیره همکاري کړي ده کچیر ازما خاوند ما ته اجازه را نه کړي چې دا کار وکم نو زه نه سم کولای چې زه ووزم یا کار وکم یا خپل کوچنی کوم تجارت چې دی هغه پر مخ بوزم د ټول ورن څخه مې دا هله یا خواهش دی چې د خپل میرمنو ترڅنګ دی هم ودرېږي ترڅو به اقتصادي چاره هم پر مخ ولاړ شي څنګه سبې مشکلات هم را پسې او لبلې خوا به یو څو خوند نور هم پر کار ودرېږي دا به د دې یو خیر هم وي او د بل طرف د اقتصادي مشکلات هم تر سنه سره هدف لري حل شي په دې برخه کې مې د ورن څخه غټه غوښتنه ده چې د خپل میرمنو خوندو او میند ترڅنګ ودرېږي ترڅو دې په ډاډه ژړه وکولای شي خپل تجارت پر مخ بوزي.
مننه زهرا جانی او استاد د خبرې په تعقیب ز غواړم یادونه وکړم چې اصلا خبره دانه ده چې یو نارینه د کور مصارف پوره کولای سي نو بیا خپل شوه ته وای چې ته کار مکوه ځکه چې د کورنی اقتصادي چارې ز خپل غاړه اخلم. همدغه یو اساسي بشري حق دی چې هر انسان باید د کار کولو حق ولري، د زده کړو حق ولري او په خپل ژوند کې پریکړه وکړای شي. نو دغه خبرې ته پکتو باید هر انسان دغه حق ولري چې په کومه برخه کې غواړي کار وکړي وای کولای شي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
یو سلام غلی خورکی ته مې ملمنی خورکی ته تاسو آزادی هم کارانو ته ډېر مننه چې تاسو خورکی چې دغه د خورکی مر بللې د ملمنه کړې مې ده دا څو غس کې دی دا بل غس یې نو وای مبرز دولار نه دلته یو ځای په دروښه اند اینو مینې زړای نو مینې د دلته یو څنګه ده د خیاطی او د خامګوزی او د دې څنګه توارلم برې راتول ول د دې خورکی تذکره راوړه برما ټول مال تذکره خو نه لري ته د ورجوړ کوم زما تذکره ستاد اخور خو نو دوه هر څوک چې کوي دغه خو نو د خپل هغه کس شخص چې د خپل نرمانه سره کومک کوي یوازې خو نارینه نه څه کولای دا خو بهترینه خبره ده او ډیره ښه خبره ده په زپوري خبره ده خو چې دلته څوک نه مني نو بیا څه پکې ما نرمان ده تقریبا د 10 کال کې 12 کال کې 14 کال کې زما د واده هغه زما سره همکاري کوي د خمکتوزی په بخش کې مثلا غاړي وو او تورغي دا په تورغي دا څنګه جوړی چې په ټول افغانستان کې څوک نه سي جوړوي اوله درجه ده نو دا چې وڅوته ورته پیدا کیا کار مې اجازه ورکړه ده هر ورور د خپل نرمن سره هر ورور د خپل خورکی سره د خپل مورکی سره باید دا تشویق کړي چې دلته د خپل کار ولوي زم د خپل اولادو یو خرچو مصارف د مکاتب او د کتابچو د کلمانو د مدارسو که دولتي مدرسې که د شخصي مدارسې دلته مصرف شخصي مصرفونه لګښتونه دي د کور مصرف دا په سر څوک نه صرف ولې ارخوان لزره یوازې تقریبا 15000 افغانۍ زما د کور مصرف ما به یو نمرګې درلوده غنه خرڅ کړم کار زمينه ځان ته برابرون نه برابرې ژوند نو زه نه سم ویلای ما یې ته ویل ولې ته خبرې نه کوي ولې په دریاب کې ما ګرځره په دریاب نو وز دې خور کې څنګه نه کوم خور تاسو من نه کوم د ازادي رادیو سم من نه کوم ډېر ځنګل می دروالل نو موږ پورته کوي دا چې متاسفانه اوس ما بخ کار وکړي دا تشویق دا خبره چې زه درته کوم دا خورم پر ما ګران ده نه خور ده هر خور ما خور ده باید خوندې ورونه تشویق کې چې راوځي د میدان وځه ګرځه زه خپل ورونه سره پرسنګ دا خوندې همکار وسی خدمت وکړي دا ملک په څوک دا په څوک جوړي خدای موږ ته خپل جوړو خریدان خو موږ ته نه جوړي دا خپل ژوند خپل لاباتي خو چې کو په خپل لاس کې کو بل څوک نه مشتي تر نه کوي کړه هغه څه نه بخواره
ډیر زیات مننه اسد الله صاحب، تاسو خبري مهم واخسته. د اسد الله صاحب دی خبري ته زه غواړم چې وایم چې یو انسان د بل انسان تشتن نس کېدلای، او یو انسان د بل انسان و اجازه ته چې بالغان وي ارتيان لري، ځکه چې خدای پاک د ټولو خدای دی او د اسلام له نظره ټولو ته اجازه ورکول سوی د چې خپل هیواد او خپل ټولنې ته خدمات وکړي. نو یو انسان باید د خپل ځان د بل انسان تشتن ونه غړي، خو دا چې یو د بل سره همکاري مرسته او هڅونه کېدلای سي. تاسو د وخت څخه ډیر مننه کوو. اوریدونکو ته به وایم چې تر یوې لنډې د می ورسته به بیا له تاسو سره یو، او زموږ د خبرونې دوهمه ملمنه بل مش سره خبري وکړي.
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبري کوو. د مخکښو شزو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.
اوس هم د خبرونه دوهمه ملمنه نسیمه غزنوی له مش سره پرلیکه ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. نسیمه غزنوی د بدني روزنې له څنګه څخه فارغه شوی ده. په کابل کې د شزینه ورزشي کلب لري. ډیر مننه چې تاسو له مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلامونه علیکم
تاسو، تاسو
درا
دیو اوریدونکو ته مننه کوم. ډیر زیات تاسو لمړی په دې برخه کې موږ اوریدونکو ته څه وایي چې بدني روزنه د انسان لپاره څومره مهمه ده، او تاسو ولې په دې برخه کې فعالیت پیل کړی دی؟
بدني روزنه خو ډیر زیاته یو مهم مسلک ده، یو مهمه رشته ده چې په افغانستان کې ډیر زیات توجه نه ورته کیږي. تاسو خو خپل پیږئ چې افغانستان زیاتره خلک بیلابیل ناروغیان لري، او په کال کې زیاتره خلک د همدې ناروغانو له کبله مړه کیږي، او یا هم بدون تحرک اوسېږي یا حرکت نه کوي، ورزش نه کوي. نو د دې وجود ډېر زر خرابېږي، او زر هر رقم مرضونو باندې مبتلا کیږي، او دوی یعنی زیات تلفات افغانستان لري په دې برخه کې. د دې لپاره ما د خلکو لپاره چې زه یو کلب کې زه تمرین ورکم، او هغه څه چې ندیری یعنی ناروغه وي، چربي، جګر، ورتوایي، شکر او داسې نورې ناروغۍ کې زه په دې برخه کې له خلکو سره ډېر زیات مرسته وکم. نو د همدې ورزش او د تمرین له کبله ښځې بېرته خپل صحت لاسته راوړي.
د ورزشي کلب جوړول په افغانستان غونډې ټولنه کې چې بلا شک یو سړی سالار ټولنه ده، له څه ډول ستونزو سره تاسو مخامخ شوست په دې برخه کې؟
ولله دا خو ډیر مشکله کار ده. سیوینځي ولاره سکو یو کلب تمرین ورکي، دا اول باید ډیر مشکلاتو نه تیر شي، بل خو بیا دا یو ځای ته ځان ورسي چې دا خدمت وکولای شي. نو ما هم دې د ستونزې د دې په برخه کې مثلا چاتوان دی چې زه دې کلب ستوري منو یاثر هم خلک وایي چې اومه دې کلب ستوري خو یعنی ته په بدماشه ته وداس، خو زه بیا ډېر زیات دې سره ریلاکس او سیګم ډېر صبر او صلاح ته کوم. ما دا ټولنه کوم دا نفلي ام بدل نه کی تاسو کینات له نفسه برنامه نه موږ غواړو چې دا زمينه نور ژوند ته طرحه کو ستو ورزش تراسي، او خپل استعداد او لیاقت خلقو ته ښکاره کی، او د همدې لپاره او ما یو بل هدف دا و چې خلقو ته زه ډیر ځات خدمت وکم. زه خلک د پلانټن کې یعنی ډیر بشادي، نو زکه زه غواړم چې خدو تدیر زیات زمينه امارت.
نسیمه جانی، د دغه سي ورزشي کلبونو لالارې شوځو ته څومره لارې پرانستل کیږي چې دوی خپل راتلونکي د ورزش په برخه کې جوړ کړي؟
دا خو په لومړي سر کې خو اول افغانستان خلک هیڅ نو مرسته نه کوي، د مسره په دې برخه کې موږ پرمختګ وکړو، او خلک مثلا دې برخه کې چې په نورو برخو کې د ما غرض نه چې هغه فوتبال او والیبال د عرب برخه شي، هغه زه ډیر زیات نه غواړم چې باندې خبرې وکړم، ځکه په دې برخه کې خو قطعا د افغانستان خلک ګور له موږ سره هم نظر نه لري. خو د فتنس په برخه کې دا زما زه تقریبا 2 کال کې د کلب کې تمرین کوم، نو دا ډیر ماته خلق اته په دې برخه کې یعنی دومره څنګه برخه ده په دې برخه کې موږ سره انده څه نه ده شوی تر څو چې علامه سره انده څه نه ده کوي پراتلم چې علامه چې یعنی دغه لارې څنګه اوس خلاصه کړي ده خدوته دا نور هم ریته زمينه مفاهیم استراسي ورزش اته استادان چې د کلب او خدوته ښه زمينه برابر شي ورزش
استاسی په ورزشی کلب کې تاسو ته ډول کوم کوم ډولونه د ورزش کوي لکه یوګا پلاتس یا داسې نور
او زموږ په برخه د کلب کې مو څو برخې دي یو باډي بلډینګ دی چې فدراتي خپل باډي جوړوي مثلا پیر لنجینې چې اتره دي ته علاقمندلري چې دوی باډي جوړسي او بل یوګا یوګا ته د دې خدراتي هغه خدسې په رواني ناروغيانو باندې ختای غوی ته موږ د یوګا تمرینات جاتو کو آرامبخ شوی او بل نجیم چې کوچنی څنګه لسکرانی شپارس کلنی دوی د اوغړی څخه قدمه ورسید نو موږ یو ته ځانګړي تمرینات لرو چې هغه په ورته په امریکه اوس تر هو د دې خنه چې تیر وخت یو بل یو د فټنس برخه ده چې خځې راځي غواړي خپل اندامونه وزن کم کړي او زیاتره ناروغان د پښو تکلیف د ملا او همداراز د شکر چربي جګر او خپل د وزن چې زیاتې غواړي د وزن کم کړي تاسو راحت وي په خپل ځان کې
د ورزش مخکې او ورسته څه ډول خواړه باید څوک خوري لکه کاربوهایډریټس چې او به خو به اتمن باید وڅښي نه او به خو ټول ورځ باید خلک وڅښي ځکه چې د بدن یو مهمه برخه او به جوړوي د کاربوهایډریټس پروتین یا د دوغو نور په اړه باندې کتا سوچ چې په کوم خوړو کې کوم څه زیات دي او دا چې مګنیزیم څومره مهم دي د ورزش په خاطر باندې باید څوک وخوري
یو څوک یو خدای یو اټوک سی کلب ته دی ورش اتمن یو رژیم باید ولای او په بعض خلک دي مثلا مختوای سی زو ورزش کومه خو ما د سی رژیم نی ولای په اصل کې رژیم یې څنګه نی ولای دا یوازې وګت کی او یو دوا قاشق مثلا یا اورین یا لوبیا بس خلاص ته ګرد ورځ کی او شپه کی هم سیدا ډیر غلط کار ده رژیم دا سینې ته هیڅ شم نه چکه مخره دا ډیر یعنی یا تر خپل سینې نه نام دا کار کوي هغه جل یو خو د څوک سي یو سم خوړو نه خوري دی مې دی جل ډیر زیات خرابې ډیر زیات په جل باندې تاثیر کوي چې خوړو په هیڅ ډول نه قطع کو دا او مخ باندې مې ډیر زیات لکې راخې دي چې یا تر خپل سینې نه له کوچ ډیر وای چې لکه د مخ مخ باید او نو خپل جلد کډیر دی په احمیت وکړي خو رژیم باید داسې مخ ته لا تمنه هدا خل صافي مثلا موږ راځو ځینې شاګردانی مای زه تمرین نکوم کولای د ډیر څه وایم چې مې مې به شي تمرین نکوم کولای او خدای ته سي په ورزش کې پړې دی الرجی دي نه چې تمرین کولای به زه په راځي نو ری باید مختلفه تمرین یو بل شو دی او چې بل څه مچ کی او بل هغه څه یو بل شو دی چې کلی دوه دی لا صوب او بل هغه خپل تمرین شروع کی په دې دقیقې مختلفه تمرین دا کارو کی او بل هغه تمرین په منځ کې دی اصله چې دی د راتلو د لمره نو بو باید واخلي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې بدن ډیر زیات خوله کوي نو باید د خپل فلور ګلا سوبو د کمیل په منځ کې وخلاصي او بل تمرین هم فلور ګلا سوبو چې کلسي دی لپاره چې بدن هغه مصرف شوی وبو بتا دی بدن ته واخلي او جذب او بل تاسو له پروتین روتين هغه څه چې باندې جوړي وروي ته ډېر زیات لرونکي خو هغه څه چې تکلیف لري د پخو او د ملا نو اډو کې ډېر سستې خصوصا هغه څنونه چې ډېر لري دغه ته بیا زیاتره شو دي هغه ډېر مهمه یي چې دا باید بعد له تمرینه هر وخت وخوړل شي او کله چې ویده کېږي نو بلا شو دي او چې کله چې زیاتره باید کلسیم کلسیم رول لري او بل روزانه بیا لوبیا نه خود دا شم د دې ځکه مهم دی او د شپې له طرفه چې ویل کېږي یا د شپې ډوډۍ باید ترکاری وي ترکاری څه رقم ترکاری مثلا کرنوي دا دا خوته کاری بابي او بل میوه میوه ډیره ته مهمه ده او ایت خواله دی میوه دا نه ولا یعنی میوه ډیره ته مهمه په بدن کې ډیر خوول لري جونته بدن ته ډیره ځاته فائدہ لري.
آیا د یو امیدوار شدی لپاره ورزش کول مهم دی؟
د کیسه لپاره خصوصا هغه خزه چې حمله دار وي د درې اول میاشتې کې باید ورزش وکړي ځکه هغه خو یعنی زه خو ډیره په طب باندې نه پیږم خو یعنی په هغه وخت خو ما ډیره زیاته سسته وي یعنی باید ډیر زیات ورزش وکړي نو خو به دا چې درې میاشتې اولې ورزشونه کې بعد له هغو چې ورزش یې اغوستو څلورمه میاشت چې شروع شوه بیا دې هغه سلو سلو حرکتونه چې ډېر زیات توان بدن ته نه لري هغه بیا هغه چې حرکتونه دې وکړي نو هغه به ډېر ښه.
بلې او
تیزه منډه شروع کی یو خدای عمله دار دی یو دم راست ماشین د وش باندې ودرېږي او تیزه منډه شروع کی هغه بیا ډیر زیات ضرر لري په دایي دغه سي دغه حد ورجول کی خرابوي.
بلې
او زما ورزش مې دی غوډه پاتل
او د هغه شوزو چې په کور کې ناستي او هیڅ حرکت نه لري د هغه شوزو ته تاسو څو غواړي څنګه باید تشویق کړي چې دوی راسي او په ورزشي کلبونو کې خپل روغتیا او صحت ته باید زیاته پاملرنه زیاته کړي.
والله هغه خلک چې په کور کې ناستي دماتو څه او دا د سبات لاسي ورزش کوي په کور کې څه کول ورزش نه کوي زه پیګم ځکه یو استاد دی او چا په سر باندې ولار نه هغه څه کول په تم ورزش نه کوي او بل هغه ماشين نه کوي کې هغه څوک کوټ یعنی اخستل نه شي کومه وسطوانی نه لري چې هغه ماشين کوټ لپاره واخلي نو ډیر به خو چې حجاب کې راځي او کلب تخته یوازې کومه له لپاره دا به ښه
ډیر مننه نسیمه جان چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو د مخکښ شزي پروګرام وخت پای ته رسیدي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما غم ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما آخ پخ دے نم گڑے شما نم گڑے غک پچا اخ پخدے نیم گڑے شما نیم گڑے غک پچا اکڑما غگ میں ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما چاو کلمہ
شما نمګړې غږ بچا کړم غږ مې ورب دې مورې مورې ستړې غږ بچا
ڈبرو تم